یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو دفاع وکړه. ویې ویل په دې تړاو بخښنه نه غواړي. د شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. دا هم اورئ چې د نورستان په یو شمېر سیمو کې د څارویو یو ډول ناروغي راغلې ده.
بیخی دا مال تا باشو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو دا دیر تاوان رسیده لی.
یو شمیرنجونی دا دولتی پانتونو دا خلاصون پر دا طالبانو دا حکومت لیلان محتاطانه حرکلی کوی.
البته دا تیر پشان دا گد
تر هر څه مخکې له اسمت ساروانه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 تنه بشري مرسته استوي. پنټاګون د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې د حملې ویډیو افشا کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړنۍ خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily. Not possible, no matter when you did it.
بایدن وایي له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لاره نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن دا هم وویل د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دا ځواکونه د 2020 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای، او که چیرې دوی غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه دې هیواد ته استول شوي وای. د امریکا ولسمشر د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاري. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواوو د قومندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یوه قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه یې په خپله ویبپاڼه کې ایښې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه برید په اړه چې د اګست په 9 وشو ویډیویي تصویرونه خپریږي. پنټاګون چې په لومړي سر کې د دغه برید دفاع کوله، وروسته یې هغه یوه تراژیکه تیروتنه وبلله. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاري په سلو کې 16 زیاته شوې ده. د دې ادارې پر اساس اټکل کېږي چې په روان 2022 کې د افغان ښځو بیروزګاري 22% ته زیاته شي. د کار د نړیوالې ادارې په وینا د 2020 کال په وروستیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 15,000 کاري فرصتونه له لاسه وتلي او اټکل کېږي چې د روان 2020 تر نیمایي پورې به 9,00,000 نور کاری فرصتونه لمنځه لاړ شي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښځې له کاره منع شوي او په دې هېواد کې اقتصادي او بشري بحران پراخ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هېواد یې افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولیږي. تېره اونۍ ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 4.5 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ د تر 1900 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمه ورځ افغان لوبډلې پاپو نیو گینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 1900 کلونو د کشرو لوبډالو سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 1900 کلونو کشرو لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي. خو د ده په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې، دا راز څرګنده کړه چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تېرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او مایکروسافت کمپنۍ د کمپیوټري لوبو یا ویډیو ګیم له یوې جوړونکي کمپنۍ څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد او 200 میلیون ډالر واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن له رانیول وروسته د کمپیوټري لوبو له سترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي. د مایکروسافت کمپنۍ اجرایه رئیس ساتیا نادلا وویل کمپیوټري لوبې د ډیجیټل په ټولو پلیټفارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټیکنالوژۍ متخصصان اټکل کوي چې په 2020 میلادي کال کې د کمپیوټري لوبو عاید کابو 180 میلیارد ډالر او تر 2040 پورې به شاوخوا 238 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له ویستلو دفاع وکړه. وی ویل په دې تړاو بخښنه نه غواړي. ښاغلی بایدن چې د چهارشنبې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې د خپلې ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ خبریالانو ته وینا کول وویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره بله آسانه حل لار نه وه. د دې ترڅنګ پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د تخلیه پروګرام په وروستیو کې د اګست پر 9مه د کابل ښار د 15مې امنیتي او ځینې مربوطاتو کې پر یو کور د هوایي برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. په دې تړاو زموږ همکاري راپور چمتو کړی دی، هم د اورس را سره شریکي مهرباني.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته څیرمه یو کور ده. هدف یو کورولا موټر دی. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې له 2 دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وور او لمبه بلیږي. نیویورک ټایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړې او هغه چهارشنبه د مرغومي پر 9مه په خپله پاڼه کې خبره کړې ده. دې برید کې دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لاس کړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه کمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د امریکا بخنه د دوی صرف یو درد دوا کړی او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی، خو وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40 زره پورې سرتیري یې ورستولي وای.
بله
وویل چې
بله د بایدن خبرې به هم واورو لاندې. له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړې. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډېر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یو تراګریز برید کې ووژل شول. بله
ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1 میلیارد لګول. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې 40 کاله هر اونۍ $1 میلیارد لګول. هغه خبریالانو ته وویل هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سر راټول کړي نو لاس دې پورته کړي. امریکا افغانستان کې له 40 کلنې حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووته. طالبان د اګست په 15مه نیټه د افغانستان ولسمشر ایمانه یا ارګ ته ننوتل.
بله مننه کوم از مګم کار و د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د وروستي اقدام په اړه همدارنګه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي څرګندونو په تړاو موږ ته بشپړ جزئیات راکړه. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. یو شمیر نجونې او محصلان او د خزو د اقونو فعالانه د دولتي پانتونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله خي چې طالب چارواکي په خپل ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي ویلي په نږدې ورځو کې به نارینه او ښځینه محصلان د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپل زده کړې پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي چې طالبان خپلې دغه خبرې ته څومره ژمن پاتې کیږي. د ښځو د اقونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
سو فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کومه رنگینه پیاوړې او اغیزمنې جبهې عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام وړ اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې په روان سورز کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان سي. ذکر او ناس دواړه کولی سي چې خپل درسونه وایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکر لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محاسبین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلېدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محاصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اتریش او یو شمیر نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د کورونا واکسین اجباري کړي. دا به لومړی اروپایي هیواد چې له خپلو خلکو د دې وبا پر ضد واکسین غواړي او که چا نوي کړی هغوی به جریمه کیږي. احمد شیبر په دې تړاو معلومات راټول کړي او سره شریکوي.
تمه ده چې د اتریش پارلمان نن د کورونا ویروس واکسین د خپلو اکثریت وګړو لپاره اجباري کړي. تر 13 کلونو له مشان غوښتل کیږي چې د فبروري له لومړۍ د کووېډ 19 پر ضد واکسین وکړي او که داسې ونه کړي دوی به جریمه شي. امیندواره ښځې او هغه کسان چې د روغتیايي علت له امله یې واکسین نه دی کړی له دې مستثنا دي. تر اوسه پورې د اتریش 15% خلکو واکسین کړی دی. نوی قانون یو څکړ کې چند دی ځکه چې پولیسکونو زره کسان په منظم ډول د هغو اقداماتو پر ضد مظاهره کوي چې حکومت د کورونا لپاره لګولي دي او اوس حکومت غواړي چې خلک خامخا واکسین وکړي. یو شمېر اروپایي هیوادو د کووېډ 19 واکسین د روغتیايي کارکوونکو او یو شمېر نورو خاصو کړیو لپاره اجباري کړي دي. جنو اروپایي هیوادو بیا لکه جرمني او فرانسې په بیلابیلو تفریحي ځایونو کې د هغو خلکو پر تک بندیز لګولی دی چې واکسین نه وي کړی. د اتریش تجربه به نور اروپایي هیوادونه له نږدې وڅاري چې حکومت دا وړتیا په دغه هیواد کې موندلی شي چې واکسین جبري کړي او دې ته به هم وګوري چې دا چاره د کورونا وبا په مخنیوي کې څومره اغېزمنه تمامېدای شي. په ګاونډي چک جمهوریت کې نوی حکومت ویلی دی چې له هغه پلان لاس اخلي چې مخکې ویلی و چې د جنوري له 19 وروسته به مشان او یو شمېر ډلې خامخا واکسین شوي وي. په چک جمهوریت کې به هغه کسان چې تر 60 کلونو یې عمر زیات دی واکسین شرط وي. همداراز پولیس، د اطفایي کارکوونکي، پوځیان او د روغتیايي چارو کارکوونکي باید واکسین شوي وي. د دې اونۍ په پیل کې یونان د هغو خلکو جریمه کول پیل کړل چې عمرونه یې تر 60 ډیر دي او واکسین یې نه دی کړی، خو حکومت د نورو عمرونو خلکو ته د اجباري واکسین د کولو امر نه دی کړی. په ایتالیا کې هم روانه میاشت د مشانو لپاره واکسین اجباري شو، خو په دې هیواد کې عمر 50 ورته ټاکلی دی چې د چا عمر تر 50 اوښتی وي باید خامخا واکسین وکړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست ور بشو. نورستان ته د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څاروي کې د تبخ په نوم خبري شوې ناروغي چې ډیر څاروي لمنځه وړي خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیزه ځمکه نه لري خلک تر ډیره په مالدارۍ بوخت دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې خپل څاروي د دغې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیايي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وای هر کال د ژمي پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی وای
د حیواني او مرض پیدا شوې د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخه نه خړل بیخي د مال تباش و سکل خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول هوا و چکی
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډېره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نخی نخانی او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې ته رواني، دا شونډې چې رابطه کې دې کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دی کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرګجوب لاړی. دا خوسکي چې دی دا د دې ته انتباډي د دې دونه وجود نه لري چې د دې سره مقاومت وکړي. پمدې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا چې درې سیسي یا 5 سیسي خوسکو ته کېږي او 10 سیسي چې دی دا بیا
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلاره په ډاګه کړه چې پکې راغلي اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلاره کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیم اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ییز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون راولي. په دې تړاو یو تفصیلي راپور له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه او ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14 په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د دې پالیسی یو مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنی امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظوري وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې د پالیسۍ هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزنونه ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان چې دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سیکورټي او نان ټریډیشنل سیکورټي په کانټکس کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دي چې کولی
د سویټزرلینډ د بازل په سویس پیس څیړنیز مرکز کې څیړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 6 پاڼې په ډاګه کړي دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سیکورټي که موږ د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د موږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دی نو هغه به حلقۍ څنګه د هغې دپاره کدي وي چې یاره مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو نو د ریجنل کنیکټیویټي دپاره به هم لکه د سټریټیجیک شیفټ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په 3.5 کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظوره کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول عباسی نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول، په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غځولو قانوني مسوده چې منظوره شوه. نو یوه لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخ کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د ډسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ایز او نړیوال کچه روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
ترکیه افغانستان ته سلګونه ټونه بشري مرسته لیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره دغه هیواد ته 500 ټونه بشري مرسته لیږي. په دغو مرستو کې خوراکي توکي، جامې او روغتیایي وسایل شامل دي. دغه توکي د ترکیه حکومت له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې لخوا د لسو غیر دولتي ادارو په مرسته چمتو شوي دي. خو ترکیه نه دی ویلي چې دا مرستې به د چا له لوري او په کومو ولایتونو کې ویشل شي. دا په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي له دغه هیواد سره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته چمتو کړي. په ننګرهار ولایت کې پر څه باندې 10000 بزګرو کیمیاوي سره ویشل شوه. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مس بهودین مستعین آزادي راډیو ته ویل د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په مرسته د ننګرهار په شیرزادو، خوګیانو، ګوشتي، کوز کونړ، کوټ، بټیکوټ، لالپوري او اچین ولسوالیو کې پر 12,000 بزګرو چې په وروستیو کلونو کې کرهنې د وچکالۍ او کورونا له امله اغېزمنه شوې وه کیمیاوي سره وویشله. د ښاغلي مستعین په خبره هر بزګر ته به 500 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکړل شي تر څو یې حاصلات وده وکړي او مالي عاید یې ډېر شي. د یادونې وړ ده چې وړاندې له دې هم د ملګرو ملتونو د خوراک یا FAO ادارې لخوا په ننګرهار ولایت کې 550 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم پر بزګرو ویشل شوی و او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاونډ 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 46 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1215 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1558 افغانۍ،